السلام علیکم. دا ازادي رادیو پښتو خبرونه تر شرغ لاس وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوې. نن پنجشنبه د زمري څلورویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اګست له 15 نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې شفیق عیار پر مخ وړي. راپور وایي د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر کم کړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د لویو لارو د امنیت په اړه اندېښنه لري. د دوغه او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په کابل کې د ازبکستان د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه د مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي. او د هند صدر اعظم نریندر مودي ویلي د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغوه کېدو سره به په سیمه کې د پرمختګ لاره خلاصه سي. پام وکړئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په کابل کې د ازبکستان سفیر یادګار خواجه شادمانوف نن د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره کتلي او ازبکستان ته د وسوالو طالبانو د یو پلاوي د روسي سفر په اړه معلومات ورکړي دي. د وسوالو طالبانو یو ویاند د اګست په اومه نیټه ازبکستان ته د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر خبر ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اګست په 10مه د ازبکستان د حکومت لوري دا وسوالو طالبانو پلاوي ته پر رسمي هرکلی او له هغوی سره د ازبکستان د چارواکو د خبرو پر څرنګوالي اعتراض وکړ. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان سفیر ته ویلي چې نوي سیاسي تعاملونه باید د دوه اړخیز باور ته زیان ونه رسوي او شک رامنځته نه کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه له خپلو مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د جمهور رئیس د سپارښتنې پر اساس په زرمت کې جدي څېړنې کیږي.
د ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې موظف شو چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي، او هر هغه کس چې په دې برخه کې بې غوري کړې ده یا هم مستقیما په دې موضوع کې دخیلو هغه ونیول سي او د قانون پر وړاندې چلند ورسره وسی.
د رپورټونو پر اساس په پکتیا کې د یکشنبه په شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې یو لس ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې رسنیو ته ویلي چې په پکتیا کې د اختر په شپو کې یو لس وسلوال طالبان چې دوی د هغوی پیژندل شوي قمندانان وو وژل شوي وو. د هلمند عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم ویلي د هغو کوچنیانو شمیر زیات شوی چې تر وخت مخکې زیږي. عبدالحد عظیم نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د روغتیايي امکاناتو کموالی او فقر د دې ستونزې اساسي عوامل دي.
ټول زموږ خويندې او کوچني ماشومان چې مدي یا تقلرونه د تغذیه په مشکل باندې اخته دي، یعنی په کافي اندازه تغذیه نه اخلي، معافیت نه حاصلوي، په ډېرو مرضو تر خطر لاندې دي چې یو هم دغو خطر وسخه دغه سوی تغذیه چې مور وینه کمیږي یا نور معافیتي سیستمونه کمزوري کېږي، هغه هم دغه تر وخت مخکې د کوچنیانو تولد دی چې دوی نسي کولی په خپله خېټه کې خپل ماشومان تر خپله وخته پورې وساتي. نو دا واقعیت په خامخا ډېر سوي.
د بوست روغتون ډاکټران وایي دوه کاله وړاندې د دوی په روغتون کې په یوه وخت کې 40 خام ماشومان بستري کېدل، خو سږ کال دا شمېر تقریبا دوه برابره زیات شوی. د بوست روغتون چارواکي وایي تیره میاشت په دې روغتون کې 1619 کوچنیان زیږېدلې او یوه مور مړه شوې ده. د هند صدر اعظم نریندر مودي نن وویل چې د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغو کېدو سره به د سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. نریندر مودي نن دا خبرې د هند خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کړې دي. مودي ویلي د جامو او کشمیر پخوانی موقف په سیمه کې د اداري فساد، بیعدالتۍ او خیشخوري لپاره زمینه برابره کړې وه. د اګست په 15مه د هند پارلمان د رایګیري له مخې د هغه هیواد د اساسي قانون 318 ماده لغوه شوه او جامو او کشمیر کورواکی ورسره ختم شوه. دا سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې سوې ده. پاکستان د هند پر دې حرکت سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید په دې مسله بیړنۍ غونډه وکړي. د امریکا د خارجه چارو وزارت په ایران کې د دریو شوزو محاکمه غندلې ده. په ایران کې درې شوزي یولور او مور هم پکې دي. د اجباري حجاب د قانون پر اساس د اعتراض لامله په 55 کال زندان محکوم شوي دي. دا شوزي یاسمین اریانی، منیره عرب شاهی او مشکان کشاورز نومیږي چې په ګډه په 55 کال زندان محکوم شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د ایران رژیم د دې شوزو د اجباري حجاب په وړاندې د اعتراض څرګندولو لپاره هغوی زنداني او محاکمه کړي دي او دوی غندي. په دې بیان کې په نورو هیوادونو هم غږ شوی چې د ایران دا کار وغندي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې یوې نړیوالې ادارې ویلي چې دا ښځې په اپریل کې د تهران او تهران ته په نږدې سیمو کې ونیول سوې او تېره میاشت یوې محکمې د زندان حکم ورباندې وکړ. او د امریکا د فلادلفیا په سیمه کې پولیس وایي چې هغه وسلوال وګړی چې شپږ پولیس یې ویشتي ونیول شو. پولیس پرون په فلادلفیا کې د دې وګړي کور ته ورغلی وه او غوښتل یې چې د مخدر موادو په تړاو یو حکم عملي کړي. د فلادلفیا د پولیسو یوه چارواکي نن اسوسیټډ پرس ته وویل چې ټول ویشتل سوي پولیس برسېران زخمي وو او یوه سیمه ییز روغتون ته لېږدول سوي دي. په روانې میاشت کې دوه وارې په امریکا کې په ډله ایزو بریدونو کې خلک ووژل سو. د اوهایو په ډایټن او د تګزاس په الپاسو سیمه کې یو ویشتنه ووژل سو.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. راپور وایي چې د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر کم کړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د لویو لارو د امنیت په اړه اندېښنه ښیي.
د امدخیل ولسوالۍ نه تر اریوب ولسوالۍ پورې د لویو لاره په پولیسرات بدله شوې ده. هلته روزه نه د طالبانو چک پوینټونه وي.
په نورستان کې نجونې په ښوونځیو کې د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته آزادي رادیو سره اوسئ. د آزادي رادیو په دې پروګرام په دوهمه نیمایي کې د کوچني حق او کور کلی هم خپریږي. تاسو زموږ غله آزادي رادیو اوري. د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر راکم کړي. ځینو څارونکو اندېښنه ښودلې چې دا مسأله شایي په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر چارو هم اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د سولې بل پړاو مذاکرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدي. د دغو خبرو هدف د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې پای ته رسېدل دي. صالح محمد صالح راپور راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره چهارشنبه بیرته واشنگتن ته ستون سو. ده په قطر کې له طالبانو سره د خپلو لسو ورځو مذاکرې چې پر تخنیکي مسایلو متمرکز وي ګټورې وګڼلې او په واشنگتن کې به له امریکایي چارواکو سره پر نورو اقداماتو بحث وکړي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د ډونالډ ټرمپ اداره پر دې غور کوي چې پلانونو ته له پاملرنې پرته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماتانو شمیر کم کړي. ویل سوي په ټوله کې به د امریکایي پوځیانو، ډیپلوماتانو او مرستندوی پرسونل د شمیر کمیدل ځینې هغه پرمختګونه چې د بشري حقونو د ودې او پراختیا په برخه کې سوي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې هیله مند دی دا وروستی اختر وي چې په افغانستان کې جګړه ده. د هغه اشاره تیر لوی اختر ته وه. شغلی خلیلزاد لیکلي، پوهیږم چې افغانان سولې ته لیوال دي، موږ یې تر څنګ ولاړ یو او د سولې د یوې پایدارې او عزتمنې موافقې لپاره سخت کار کوو. د جرمني خبری آژانس له راپور سره سم هغه موافقه چې خلیلزاد یې پر سر له طالبانو سره د مذاکرې هڅه کوي له مخې په افغانستان کې د 40 امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکمیږي. په بدل کې به له طالبانو ضمانت اخیستل کیږي چې افغانستان به بیا د افراطي وسلولو په مرکز نه بدلیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د سولې د تیر پړاو له مذاکرو تمه دا وه چې امریکایي لوری او طالبان د سولې لومړنۍ موافقه لاسلیک کړي. خو ښاغلی اعظمي وایي چې طالبانو ته ویل سوي وو چې نهایي موافقه باید د امریکا له لوړ رتبه مقاماتو سره لاسلیک سي.
طالبان ته ځینې هیوادونو دا فکر کړی و چې د خلیزات په سطح باندې اخیری مایده باید نه وي، دا باید پمپیو د وزارت وزیر خارجه د امریکا امضا کړي چې تر څو دغه مایده او دا تفاهمنامه په یو غټه سطح وي او بیا امریکا متحد سي چې څه ژمنې کوي هغه عملي کړي، او دا تفاهمنامه چې کله اخیری امضا کړي باید د ځینې نورو هیوادونو رهبران هم پکې کې حضور ولري.
شغلی اعظمی فکر کوي چې د امریکایي حیات او طالبانو ترمنځ شایي د سولې لومړنۍ موافقه لا هم لاسلیک شوې نه وي. زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د مذاکرو پر مهال په ځینو برخو کې پرمختګ شوی دی، خو داسې ښکاري چې د امریکا د نورو غوښتنو په منل کېدو کې پرمختګ نه دی شوی چې یوه یې د طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ مستقیمې مذاکرې دي. طالبانو چې د افغانستان حکومت د غرب لاسپوڅې غني تر اوسه ورسره مخامخ مذاکرو ته نه دی حاضر سوي. په داسې حال کې چې په قطر کې امریکایي هیات سره د طالبانو مذاکرې روانې وي، دغه ډلې په افغانستان کې خپلې حمله شدید کړې وي. په مذاکرو کې د امریکا بل کلیدي غوښتنه د یو اوربان اعلانول دي. د جرمني خبری اژانس په حواله که څه هم امریکا په افغانستان کې د وینې بهیدلو پر بندېدو ټینګار کوي، خو طالبان د امتیاز ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالي ته د یوې قوي وسیلې په سترګه ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت چې له امریکا بهر د دغه هیواد تر ټولو لوی ډیپلوماتیک ماموریت ګڼل کیږي د کارکوونکو شمیر کم کړي. د جرمني خبری اژانس په حواله له دې څرګندېږي چې د ډونالډ ټرمپ اداره له افغانستان څخه په وتلو کې جدي ده، بل دا چې دا د ولسمشر ټرمپ په امر د بودیجې د سپما لپاره په ټوله نړۍ کې د امریکا د ډیپلوماتیک حضور د کمیدلو د پلان یوه برخه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د پکتیا ولایت شورا یو شمیر غړي او دغه ولایت ځینې اوسیدونکو وایي د دې ولایت له مرکز څخه ولسوالیو ته د غزیدلو لوی لاریو امنیت او د مرکز اوسنۍ امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. احسان آریان په دې اړه له پکتیا څخه راپور راکوي.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې د ګردیز ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو اندېښمن کړي دي. د ولایتي شورا غړو تاج محمد منګل او محمد رحمان قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه ولایت له مرکز نه ولسوالیو ته غزیدلې لوی لارې د امنیت لپاره خوندې نه دي او خلک نشي کولای یو شمیر ولسوالیو ته په ډر سره تګ راتګ وکړي. دوی وایي د یو شمیر ولسوالیو په لویو لارو کې هر ورځ وسلوال طالبان خلک او موټر تلاشي کوي او کله کله پر امنیتي پوستو بریدونه کوي.
مرکز ګردیز د دویمې حوزې د مربوطات نه ور ایخوا د ډاډ ولټه د مشکلاتو ستونزې سپ کې امنیتي اندېښنې شته.
همداراز د احمدخیل ولسوالۍ نه تر اریوب ولسوالۍ پورې د لویه لاره په پولیسي رات بدله شوې ده. هلته روزه نه د طالبانو چک پوینټونه وي.
سربیره پر دې د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت مدني فعالان د پکتیا د مرکز او د یو شمېر ولسوالیو د لویو لارو امنیت اندېښمن کړي دي.
لوی لارې کغه د زرمت په ساحه کې دوه ولسوالۍ دي او که همدارنګه نهه ولسوالۍ چې ختیځ لور ته پرتې دي. په موږ هره ورځ دې ولسوالیو کې امنیتي پیښې لرو.
د پکتیا امنیت قومندان محمد عثمان جان باز له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې د خلکو د اندېښنو په اړه وویل چې د پخوا په پرتله د ښار او ولسوالیو امنیت ښه شوی او دوی توانېدلې چې د وسلوالو مخالفینو ډیری پلانونه نشن کړي. ښاغلی جان باز وویل خپلو هڅو ته به دوام ورکړي او د خلکو امنیت ته به ځنګړی پام وکړي.
کوشش کوي چې هیڅ نوه امنیتي ستونزه رامنځته نه سي. انشاءالله دوی مطمئنه اوسېږي. د دوی امنیتي دفاعي ځواکونه شپه او ورځ د دې امنیت لپاره کار کوي.
په پکتیا کې د امنیتي ستونزو په اړه د ولایتي شورا او د خلکو اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د ورکړ شویو راپورونو له مخې له لوی اختر څو ورځې وړاندې د میرزکې ولسوالۍ اړوند په کړکین سیمه کې وسلوالو ګڼ شمېر کسان له موټرو ښکته کړل چې له دې جملې یې اووه تنه چې ویل کېدل د ملي اردو سرتېری وو وژلي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب @ rfer.org.
تا تاسې زموږ ژغله ازادي راډیو اورئ. د ولسمشریزو ټاکنو نوماند عبداللطیف پیدرام په خپله لومړنۍ انتخاباتي غونډه کې اعلان وکړ چې د بریا په صورت کې به ریاستي نظام په فدرالي نظام واړوي او په فدرالي نظام کې به د هیواد امنیت سیمه ییز کړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار واصل وصال راکوي.
د عبداللطیف پیدرام په مشرۍ د ازادۍ، عدالت او امنیت په نوم انتخاباتي ټیم خپلې انتخاباتي منډې تړلې د افغانستان د سیاسي نظام د بدلولو په شعار پیل کړې. ښاغلي پیدرام په خپله لومړنۍ انتخاباتي غونډه کې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې د بریا په صورت کې به د افغانستان سیاسي نظام په فدرالي واړوي.
ما جمهوری اسلامي فدرالي افغانستان خراسان را میخواهیم.
دوی وایي موږ د افغانستان خراسان فدرالي اسلامي جمهوریت غواړو. پس موږ او د نورو نوماندانو ترمنځ یو توپیر موجود دی، او هغه دا چې موږ فدرالیست یو. افغانستان باید په فدرالي زونونو وویشل شي. صلاحیتونه او پریکړې باید خلکو او فدرالي واحدونو ته ورکړل شي، سو خلک خپل سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او نظام مسایل مدیریت کړي. کوم فدرالیزم چې زموږ ټیم مطرح کوي هغه قومي فدرالیزم نه دی. د افغانستان اوسنی نظام ریاستی دی چې پکې زیاتره واکونه په مرکز په ځانګړې توګه ولسمشرۍ ماڼۍ پورې تړلې دي، خو په فدرالي نظام کې داسې نه دي. په فدرالي نظام کې هیواد په فدرالي سیمو ویشل کیږي او هر فدرالي واحد د ځانګړي ځواک، صلاحیتونو او پریکړو خاوند وي. ښاغلی پیدرام وایي د بریا په صورت کې به د هیواد امنیت هم سیمه ییز کړي، یعنی د هر ولایت امنیت به د همغه ولایت د ځواکونو لخوا ساتل کیږي. هغه د خپل بهرني سیاست په برخه کې وویل چې که په انتخاباتو کې بریالی شو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرخه به هم په رسمیت وپیژني. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان وایي په اوسنیو حالاتو کې فدرالي نظام عملي نه ښکاري. د دغو کارپوهان لړلې ودیر سپی وایي د نظام د بدلون لپاره پکار ده چې د لوی جرګې له لارې لومړی اساسي قانون تغییر شي.
افغانستان کې فدرالي نظام راوستل اصلا د فعلي اساسي قانون تغییر پورې مربوط ده، مګر تر څو چې خارجي قواوې په وطن کې وجود ولري، تر څو چې ملي وحدت تامین شوی نه وي، تر څو چې 50% خلق زمنګ باسواده شوی نه وي، فدرالي نظام غوښتل معنی دا ده چې افغانستان تجزیه کوو.
ښاغلی صافی د ډیورند د کرښې په اړه د پیدرام د څرګندونو په هکله وایي پیدرام باید د افغانستان تاریخ ته مراجعه وکړي. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه کابو 20 ورځې مخکې پیل شول او د میزان تر 3 به دوام وکړي. ولسمشریز انتخابات چې ټاکل شوی د میزان په 6 وشي 18 کسان ورته کاندید دي. په دې لړ کې نومان زلمی رسول د محمد اشرف غنی په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ لاس اخیسته. د دغو نوماندانو له ډلې نه عبداللطیف پیدرام یوازینی نوماند دی چې له ریاستي نظام نه پر فدرالي نظام ټینګار کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې دي، کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو کوچنیانو شمیر ډیر سوی دی. د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي که له یوې خوا د دوی امکانات کم دي، له بلې خوا تر وخت مخکې د زیږیدونکو کوچنیانو شمیر هم ډیر سوی دی. په دې اړه زموږ همکار الیاس دایی راپور راکوي.
د بوست روغتون د ماشومانو په عاجله څانګه کې ډیرې په سیشې صندوقونو کې پراته دي. دا څنګه لږ وړاندې د بیپلو ډاکټرانو په مرسته جوړه شوې ده، خو د دې برخې مسولین د موجودو امکاناتو په نسبت د هغه ماشومانو د ډیروالي خبر ورکوي چې تر وخت مخکې زیږي. د بوست روغتون یو ډاکټر داود نصرت ازادي راډیو ټول 2 کاله وړاندې په یو وخت کې په روغتون کې د 30 او 40 ترمنځ ورته ماشومان درلودل، خو دا شمېره اوس 10 ته لوړه شوې ده. ښاغلی نصرت زیاته کړه که وضعیت دغه ډول دوام وکړي تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومان شمیره به سلګونو ته پورته سي.
د پریماچور ماشومان چې کوم در وخت مخکې ماشومان پیدا کیږي د دې کچه لوړه ده. تقریبا دا اوس موږ د پبوس ولایتي روغتون کې د اطفالو په څانګه کې د دغه نیونټل یا پریماچور ماشومان یا هغه نوزادان چې ورته ویل کېږي تر یوې میاشتې کم عمر ولري، د دې لپاره موږ جلا یونټ لرو، جلا بخش لرو چې په هغه کې تقریبا موږ څلوېښت بستر اچولی دي. په دې بستر کې تقریبا موږ حتی تر اویا ماشومانو پورې هم رسیږي. نو دا کچه د پخوا په پرتله باندې ډېره زیاته سوې ده، چونکه زه دلته په پبوس ولایتي روغتون کې لس کاله پاتې سوی یم. دومره تېر کلونه موږ دومره کچه لوړه نه وه د پریماچور ماشومان.
ښاغلی نصرت، د زیږیدلو لوی عوامل جګړه، فقر او د حملداري پر مهال په کورنوي کې د شوزو ترمنځ د فاميلي ناوړه سیالوي لامل شاکا کارونه په خپل سر د درملو کارول او هغه روی فشارونه یاد کړل چې افغان شوزی ترې رانځوړي. هغه په دې مسله کې د عامه پوهاوي نشتوالی تر ټولو لوی ستونزه یاد کړه.
نو میندې چې څومره لازمه ده چې باید سره کم غذا په خپل وخت کوم وخت چې د حامله وي سره کم غذاګانې باید وخوري، هغه میندو ته نه رسېږي، بناً کېدای سي ماشومان بیا وخت وزېږي. دغه تر څنګ شاکه کارونه دي، هغه میندې چې درانه کارونه کوي لکه زموږ تاسو په ولسوالیو کې په وطنونو کې بعضې میندې چې په کورونو کې پاملونه غټ پاملونه دي، میندې شاکه کارونه کوي، د حمل په جریان کې ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنونه پورته کوي. دا دې عامل کېدلی سي یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا سي.
پوست دولتي روغتون مسولین که څه هم تر وخت د مخه د زیږیدونکو ماشومانو دقیق شمیرې نه لري، خو دا مني چې په تېر میاشت کې د ټولو ولایت په سطح څلوېښت هغه ماشومان مړه سوي دي چې د روغتون په شمول په کورونو او شخصي کلینیکونو کې زیږیدلي دي. د هلمند له شمالي ولسوالیو روغتون تر اغلی مېرمنې چې ماشومان یې تر وخت مخکې زیږیدلي دي وایي د دوی سیمې نام نه دي، روغتیایي خدمتونه پکې نه رسېږي او لارې اوږدې دي. ډېره ګرانه ده چې زیږون ته نږدې او یا د زیږون پر وخت مرکزي او لوی روغتونونو ته ځانونه ورسوي.
سفره سه زیات ځای راغلی چې د ډاکتران دغسې ډاکترانه وي چې هلته د مشکل را پېښو چې مریض په دغسې حالات کې و چې هم یې غټ عملیات ورکوي، یې کوچنک عملیات ورکوي. راته یې ویل چې دلته ډاکتران بلنه سه دا مریض بوځي در هغه ځای کې پسې ورسوي. هم مشکل و چې در دغه ځای راتلو په لارې کې هم خامه وه، خو جنګونه یې بېرېږي، وام ورته رایم غمونه ډېر دي، هم بمبار کېږي، اوس دغه څه وبېرېږي دا مریضي نه دا پېښېږي.
د نوزاده ته راغلی یم، په هغه شپه چې پر نوزاده چرخه شوه سوله، په هغه شپه ما سره دا وام پېښ شو. په هغه شپه زما کوچنیانو زما جامع ایله سوه، په هغه شپه زما کوچنیانو دغه وکړه، تر داننه مې په دوار رسولي وه، د پنځمې میاشتې داسې تر داننه مې په دوار رسولي وه. اوس دا دې پیدا سو د هغې ورځ د اوو میاشتې.
که څه هم په هلمند کې تر پخوا روغتیایي خدمتونه او د ښځینه قابلو شمیر په مراتبو ډېر سوی دی، خو روغتیا پلان وایي د دې ولایت نفوس په سرعت په ډېرېدلو دی، خو د دقیقو احصایونو موجودیت یې په روغتیایي برخه کې امکانات او هغه مرستې کمې کړي دي چې مرکزي حکومت او نړیوالې ادارې د نفوسو په شمیر ورکوي. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم ازادي راډیو ته وویل د وخت نه مخکې د زیږیدونکو ماشومانو مسله د اندېښنې وړ ده، او که چیرې او کشمیر دغه ډول دوام وکړي دا په یوه مزله بدلیدونکې ده.
افغانستان په خاص ډول هلمند د کلونو راهیسې وچکلۍ ځپلی دی، او خلک یې په تمامه معنا د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، او ټول زموږ خویندې او کوچني ماشومان چې مدي حتی پلرونه د تغذیې په مشکل باندې اخته دي، یعنې په کافي اندازه تغذیه نه اخلي، معافیت نه حاصلوي، په ډېرو مرضو تر خطر لاندې دي چې یو هم دغو خطرو څخه د دغه سوی تغذیه چې مور وینه کمیږي یا نور معافیتي سیستمونه یې کمزوري کېږي، هغه هم دغه تر وخت مخکې د کوچنیانو تولد دی چې دوی نسي کولی په خپله خېټه کې خپل ماشومان تر خپله وخته پورې وساتي. نو دا واقعیت په خامخا ډېر سوي.
د بست روغتون مسولین په خاص ډول د بیپلو ډاکټرانو ادارې تر دې دمه په یو معین وخت کې د مخکې زیږیدونکو ماشومانو دقیق شمیرې نه دي ورکړي، خو د دې روغتون چارواکي وایي د دوی په نسایي او ولادي برخه کې یوازې په تېره لمریزه میاشت کې د 1419 ماشومانو زیږون سوی دی چې یوازې یوه ښځه پکې د زیږون پر مهال مړه سوې ده، او نور ټول په عادي او نورمال ډول اجرا سوي دي. محمد الیاستایی، ازادي راډیو، هلمند.
تاسی ازادي رادیو اوري په نورستان کې د کوونکو شکایت کوي چې درسي کتابونه نهسته او لدی کبل د دوی لګاڼو ستونزو سره مخامخ سوي دي. روح الله انوري د راپور جزئیات وړاندې کوي.
په نورستان کې د ښوونځي زده کوونکو شکایت کوي چې درسي کتابونه نشته چې په وجه یې درسي بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د پښکی د نجونو لیسې دوه تنه زده کوونکي وایي
نوم یې فاطمه ده. کتابونه په وخت نه رسیږي او کتابونه مشکلات هم ډېر دي. ځینې کتابونه بېخي نشته دي. دغه پاس صنفونو لپاره یو لسم دوه لسم او لسم صنفونه خو بېخي کتابونه هم نه لري. ځینې
زموږ په مکتب کې نور نه خوځه خبر نه زموږ په مکتب کې هم 100% نه 80% کتابونه نه لري. یو صنف کې چې هغه درې څلور دانې کتابونه یو نور نه کتابونه ډېر مشکلات لري. مونږ کتاب نه درس خو پرمختګ نشي کولی. کتابونه زمون مکتب ته راولل شي. هیڅ کتابونه نشته. یو کتاب هم پکې موجود نه دی. پوره اندازې سره
دوی وای په ټول ټولګي کې دوه یا درې کتابونه موجود وي چې د درس ویلو په وخت کې ټول زده کوونکي همدغو کتابونو ته راټولېږي. خو په کور کې د کورنۍ دندې لیکلو او مطالعې دپاره کتابونه نه لري چې له امله دوی په سمه توګه درس نشي زده کولی. او کومې خویندې چې له دولسمو ټولګیو فارغ شوي اکثره له همدې وجې په کانکور کې بې نتیجې شوي. ښوونکي هم د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یاد لیسی خون کی مغفره وای
کتابونه هم کم ده. یو سینف کی شل جنکان چې لز جنکان لري لز نه لري. درس یو بل نه باخله. مونږ چې درس قرانه وظیفه ورکوو ما سره کتاب نو او کله چې امتحان راځي ما سره کتاب نو. بیا مونږ هغه ته څه ویلې نشو. کتاب چې نه څنګه به یادې راځه وې کتاب راسیږي اوسه پر رسیدلې نه ده.
په نورستان کې د پوهنې ریاست یو تن مسؤل سید رسول ازادي رادیو ته د کتابونو د کموالی او نشټوالی ستونزه مني. خو وای چې د وزارت په امر د زړو کتابونو راټولولو باندې پیل کړي او وزارت هم ورسره د کتابونو پوره کولو ژمنه کړې ده.
چې ټول ولایتونو ته خبر ورکړل شو چې کتابونه هر ځای کې وي جمع کړي او د هغو نه استفاده وکړي. نو الحمدلله مونږ هم په نورستان کې په مرکز او دواما پولیسوالۍ کې او په نورو ولسوالۍ کې هم جریان لري چې کتابونه هم جمع کړل او یو ځای نه بل ځای ته کم ځای کې چې و هغه مونږ اوس تقسیم شروع کړی دی چې یو څه اندازه مشکل به حل کړو. او وزارت هم وعده کړې ده چې د راتلونکي کال کې به انشاءالله دغه مشکل حلوو.
په نورستان کې ټول 238 خونځي موجود دي چې پکې اوس مهال شاوخوا 40 زره نجونی او هلکان په زده کړو بوخت دي او ډیرې کتابونه نه لري. د هیواد په اکثرو ولایتونو کې د درسي نصاب د کموالي لامل زده کوونکي او ښوونکي شکایت کوي. په تیرو څو کالو کې څو ځله د افغانستان د ښوونځي درسي نصاب بدل کړی شو چې په هر نوي نصاب په میلیونونو ډالر ولګېدل. خو تر اوسه نه نصاب بشپړ شو او نه زده کوونکو ته دغه کتابونه ورسېدل.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع په داسې حال کې چې چینایي ځواکونه هانګ کانګ ته نږدې راټولېږي. د امریکا ولسمشر له چین څخه وغوښتل چې د هانګ کانګ ناکرارۍ په انساني ډول حل کړي. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له چین څخه په کلکه وغوښتل چې په هانګ کانګ کې د ولسواکۍ پلو مظاهره چانو دوامدار تشدد په انساني ډول حل کړي. ترامپ دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې په دې اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې چین په دې کړکېچ کې په مستقیمې لاسوهنې غور کوي. د خبري آژانسونو له لوري په عکسونو کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره کړي ښودل کېږي چې د چین پوځیان د هانګ کانګ د ګاونډي شینزن ښار په لوبغالي کې سور بیرغونه رپوي او پرېډ کوي. دوی ته نږدې په لسګونو زغروال نقلیه وسایط او د تجهیزاتو موټرونه ولاړ دي. د چین دولتي رسنیو روانه اونۍ وویل چې وسلوال ولسی پولیس ځواک چې د مرکزی پوځي کمیسون تر واک لاندې دي په شینزن کې راغونډي شي. دا پریډ په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا ولسمشر له پیکینګ سره د سوداګرۍ احتمالي معامله د سیاسي ناکرارۍ له سولې سال سره وتړله. په هانګ کانګ کې له لس اونیو راهیسې ناکرارۍ دوام لري. واشنگتن څو ځلې هانګ کانګ ته نږدې د چینایي ځواکونو پر راټولېدو خبرداری ورکړی دی. ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په چین کې میلیونونو خلکو کار له لاسه ورکړی، زرګونه کمپنۍ له دې هېواده وځي. البته چین غواړي چې معامله وکړي، پرېږدي چې دوی لومړی له هانګ کانګ سره انساني چلند وکړي. د ولسمشر ترامپ په وینا په دې کې شک نشته چې د چین ولسمشر د هانګ کانګ د ستونزې د ژر تر ژره هواري غوښتونکی دی او هغه کولی شي دا کار وکړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې هانګ کانګ ته سفر ونه کوي. دا خبرداری د هانګ کانګ له پولو سره نږدې د چین د پوځي تحرکاتو له کبله ورکړی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان په یو بیان کې ویلي چې متحد ایالات دې راپورونو ته ژوره اندېښنه لري چې وایي هانګ کانګ ته څیرمه چینایي سرتیرو تحرکات پیل کړي دي. په هانګ کانګ کې مظاهرې نږدې دوی میاشتې مخکې د دې په مخالفت کې پیل شوې چې تورن کسان چین ته سپارل کېدل. اعتراض کوونکي وایي چې د چین په محکمو کې د دوی حقوق تر پښو لاندې کېږي. د هانګ کانګ روانه ناکراری له 1990 میلادي کال راهیسې چې بریتانیا دا سیمه بیرته د پیکینګ چارواکو ته سپارلې تر ټولو ستره ستونزه ګڼل کېږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري څلور نیمې بجې سوې. اوس هم فرشته جلال زید د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه د خپلو مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه ماموریت ویلي د جمهوري ریاست را روان انتخابات د افغانستان د ارزښتونو د دفاع معنا لري. د هند صدر اعظم نریندر مودي ویلي د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغوه کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. او د امریکا د خارجه چارو وزارت په ایران کې د دریو ښځو محاکمه غندلې ده.
له فرشتې جلال زید څخه په مننه چې د مهمو خبرونو سرچکې واورېدل. سپورتي خبرونه له خان محمد سیند څخه اورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ اتم دور راتلونکي اونۍ کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ اتم دور ډلهیزه مرحله نن سهار پای ورسید. د دغو سیالیو په لومړۍ ډله کې د حریرود طوفان، د میوند اتلان او د البرز سیمرغ ډله یو له بلې سره سیالۍ کوي. په دوهمه ډله کې شاهین آسمایی، اباسین سپې، د سپین غر بازان او د هندوکش قابان یو له بلې سره مخ شي. په پام کې ده چې دغه سیالۍ د راتلونکي اونۍ د سه شنبې په ورځ پیل شي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه به د طوفان حریرود او سیمرغ البرز ترمنځ وشي. د هېواد استقلال د بیرته اخیستو په مناسبت د فوټسال سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د فوټسال د ټیم روزونکي عبدالرزاق مامرک نن ازادي راډیو ته وویل د دغو سیالیو هدف دا دی چې ډیر خلک د هېواد د استقلال د بیرته اخیستو په نمانځلو کې ګډون وکړي. ښاغلی مامرک وویل
با حضور چهار تیم از چهار زون کابل در فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار میشه و از فردا شروع میشه تا روز 29 اسد.
دو ویل دغه سیالی به د اسد تر 9 پورې دوام وکړي. د ویلو ده چې د هیواد د استقلال د بیرته اخیستو په مناسبت مخکې له دې د نجونو د فوټبال او ساحلي فوټبال سیالۍ پیل شوي دي.
د سپورت خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم د ازادي راډیو د اونیز پروګرامونو د کوچني حق او کور کلی وخت را رسیدلی چې په ګډه اورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مور یې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولی وه هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که 10 دقیقې، 40 دقیقې، 1 ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې، په کور کې داسې شیان پرېنږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بیغوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدر من دوستانو، هغه کسانو چې ماشومان لوی کړی دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پښو شي هر خطرناک شی تجربه کوي، اور اوبه چاړه قیچي او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پېښو پاکله نه پوهیږي. ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بېلابېل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وی یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هېڅکله هم سوځېدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما د اوخې زوی و، تقریبا یو کلن هلک و. مور یې په یو لوښي کې او ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و هماغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټرانو د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده. نو د همغې د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بې پروايي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده، یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي. نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته، دغسې شیان باید په داسې ځای کې کېږدي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي، لاسرسی ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دي باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنۍ څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي، ډېر باید جدي واوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي. نو د کور مشره به مور باندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړه.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پېښو سره نه مخ کېږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاکو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دی په دې نه پویږي د زبانی وای چې هغه خطرې زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمنګ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا سې جیب کې بیتی اچولې وا. یو ورځ چې مستګان لوبي کولې د ماشومان سره راول وې دا کې چې په دې خېټه کې لاړه، هغه نه غریب سخه و درې.